برنامه های ما باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خدای من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستلی مشی زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلو د ډیورنډ کرښې ته څېرمه د پکتیا د ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو ویلي دي چې د تېر شپې راهیسې د طالبانو د حکومتي قواوو او پاکستانی پوځ ترمنځ جګړه تر سهاره پورې روانه وه. لږ تر لږه دوه ولسي وګړو ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا کړې ده چې د پاکستاني توپونو د ډزو له امله د ډنډ پټان او ځاځي میدان په ولسوالیو کې د یوې ښځې په شمول 15 ولسي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د کسانو دا ادعا هم کړې ده چې پاکستاني پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېرې کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. راپورټونه وایي چې د بامیانو په ولایت کې د وسلوالو کسانو په ډزو کې د درې بارنیو سالانیانو په شمول 8 تنه وژل شوي دي. په بامیانو کې یوې منبع د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې مازیګر مهال د بامیانو په بازار کې په ډزو کې 15 ملکي افغانان او درې بارنیان وژل شوي دي. د بامیانو د والی ویندوی د وژل شوو کسانو د ملیت او په دې حق له تر اوسه سند دی ویلي. د افغانستان د پاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارزافری کرن دکر ویلی دی چې په افغانستان کې په خبر یالانو او مطبوعاتو طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل په دې هیواد کې د آزاد مطبوعاتو آینده ناڅرګنده ده. کرن دکر د می په 15 د یو شمیر افغان خبر یالانو سره آنلاین د مطبوعاتو د وضعیت په حق له وینا کې ویلی دی د طالبانو د حکومت د همدې محدودیتونو لکبله د طالبانو د فعالیتونو په حق له د معلوماتو ترلاسه کول ډیر محدود شوی دی. هغه ویلی دی چې د هغو خبر یالانو منندوی ده چې په سمه توګه خبر ورکوي او تر ټولو با ارزښت شتمنی د مطبوعاتو اعتبار دی. کرندیکر همدا غرض ویلی دی چې د سیلاب ځپل سره د امریکا د متحده ایالاتو کومکونه د مرستو د ادارو او سازمانونو لخوا تر سره کیږي. د تروریزم سره د مبارزې لپاره د پاکستان د سند ایالتي پولیسو ویلی دی چې په کراچۍ کې د زینبیون د ملیشه ډلې دوه وسلوال غړي نیولې دي. دغه ایالت د پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ په کراچۍ کې خبری غونډې ته ویلي دواړه نیول شوي کسان په ایران کې روزل شوي دي او د ایران د استخباراتو په امر په کراچۍ کې د یوې مخالف مذهبي ډلې په علماو او غړو بریدونه کړي دي. د چین او پاکستان د بارنیو چارو وزیرانو د کتنې نروسته په ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره سیاسي چوکاټ جوړ شي. په دې اعلامیه کې چې په پیکینګ کې د وانګ یی او اسحاق ډار د کتنې په اخر کې خبره شوې ده د طالبانو د رژیم نه غوښتل شوې ده چې منځلارې پالیسي غوره کړي. دهشتګرې ډلې پرېنه دي چې د افغانستان د خاورې نه د نورو په ضد کار واخلي او د ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو خبريږي. اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ د ادامې په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
اوچا د پنځم بیا په ورځ نه وخته د مې پښپاړه سم په دغه رپورت کې ویلي چې د نوتردام د نړیوال تطابق د شخص لمخې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د اغیزمنو هیوادونو په لیست کې دی او همدا شان د دوه اغیزو سره د مخابلې لپاره د هغو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد دی چې د حالاتو ته کم چمتووالی لري. په دې رپورت کې ویل شوی چې د 1950 او 2009 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د حرارت درجه په اوسط ډول قریب 1.8 درجه سانتیګراد زیاته شوې ده چې د نړۍ د اوسط درجې څخه نږدې 2 درجې زیات دی. لدې کبله به احتمال لري چې تر 2030 کال پورې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د وچکالۍ خطر او اغیزې یو عادي حالت تراسي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د امریکا د باندنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمیدو په حق له د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی کړی دی. دغه وزارت د ویان مرسیال ودان پټیل د مې پښپارسم عراق ته د امریکا د بارنیو چارو وزارت د سلاکار جفری پایت د سفر په حق له دی وی پوښتنه په جواب کې د عراق د حکومت دغه اقدام وستایل. عراق اوس په دریو کې یو برخه غاز د ایران نه واردوي، مګر هڅه کوي چې د ایران په برېښنا او غازو اتکا پای ته ورسوي. د امریکا د استازو جرګې د پنځشنبه په ورځ د مې په 14 د رایو په اکثریت د بایدن د غوښتنې خلاف اسرائیل ته د وسلو لیږل تصویب کړل. د دې پریکړې له امله په قانون کې د بدلون چانس نشته، مګر تر ډېره حده پورې د غزې د جګړې په هکله د جو بایدن د پالیسۍ سره په مخالفت کې د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري یو سمبولیک اقدام دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. کاناډا د پنځشنبه په ورځ په اول وار د اسرائیل په خارګوټو کې په یهودي میشتو افراطیانو بندیزونه لګولي دي. دغه افراطیان په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو سره په ناوړه چلند او تاوتریخوالي تورن دي. د کاناډا نه مخکې برتانیې، فرانسې، اروپایي ټولنې او متحده ایالاتو هم دغسې اقدام کړی دی. د کاناډا د بارانی چارو وزیر میلانی جولی په اعلامیه کې ویلي دي چې په دغو اقداماتو موږ ښکاره پیغام رسوو چې په خارګوټو کې د دغو کسانو د تاوتریخوالي اعمال د زغم وړ نه دي او عاملان به یې له عواقبو سره مخامخ شي. په بحرین کې د عرب لیگ د مشرانو په غونډه کې د دوو دولتونو د حل تر ایجاد پورې د فلسطین په اشغال شوو سیمو کې د نړیوال محافظت او د ملګرو ملتونو د سوله ساتو قواو د مش کولو غوښتنه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بارني چارو د وزارت ویان ودان پټیل خبريالانو ته ویل چې د نورو امنیتي قواو زیاتول د ماموریت له خطر سره مخامخ کول شي. پټیل زیاته کړی چې متحده ایالاتونو لدیدی عالی غونډې د اعلامي او وړاندیز هر ارخیزه ارزیابي نه ده کړې، خو د اوربان نو وروسته به د ملګرو ملتونو د سولساتو قواو اچول د لاخه منلو وړ وي. او ایلان ماسک د جمعې په ورځ د مې په ولسمه دا خبر تایید کړ چې د ټولنیز شبکې ټویټر ویب آدرس له ټویټر نه ایکس ته بدل شوی دی. ماسک په ایکس شبکه کې لیکلي دي چې ټول اساسي سیستمونه اوس ایکس ټکه کام ته اړول شوی دي. نور معلومات زمونږ په پانه کې ولولئ. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د ادارو سره د طالبانو د حکومت د ادارو د همغږي په غونډه کې ویلي چې نړیوال مرستې باید د افغانانو د اړتیاو او د دوی د حکومت د لومړیتوبونو پر اساس ترسره شي. طالبان په داسې وخت کې د نړیوالو مرستو پر تنظیم ټینګار کوي چې په دې وروستیو ورځو کې سره صلیب او سره میاشتې د نړیوالې ټولنې فدراسیون د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو خبرداري ورکړې دي. یو شمیر شنن کې وایي طالبان غواړي چې د بشري مرستو په نوم نړی سره معاملې وکړي. نور حال پر پټ کې واوري.
د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو سره د خلکو پر اړتیاو د دوی د حکومت پر لومړیتوبونو په تیر 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د مرستو او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړي. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي سره لدی چې طالبان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د اقتصادي پرمختګ او په خپل ځان بسیا کېدو په لور بوزي، خو په دې برخه کې لګړو ننګونو سره مخ دي.
د بهرنی چارو وزیر په خپل خبرو کې وویل چې په هیواد کې د جګړې له ختمې وروسته اوس د دې وخت رسیدلې چې ټول هڅې د هیواد پر رغونې او پرمختګ متمرکز شي.
خو یو شمیر شنونکي وایي چې طالبان د بشري مرستو په نوم غواړي نړۍ سره معامله وکړي.
اوسنۍ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې د هر لارې نه استفاده کوي تر څو په بین ملي ټولنې فشار راولي چې دوی دغه رسمي پیژندنې موضوع په یو ترتیب حل شي او دوی ګواکې د یو رسمي او مسؤل حکومت په حیث وپیژندل شي. بین ملي ټولنه د دوی کړنو ته په کتو دې ته زړه نه کوي او طالبانو ته نه ښایي چې د هغه بشري ناورین چې په افغانستان باندې نازل شوی دی د افغانستان خلک ورسره مخامخ شوي د سیلابونو د سرازیر کېدو په پایله کې او په زرګونه کورنۍ په ډیر بد حالت کې واقع دي هغه سره باید مرسته وشي. طالبان مکلف دي چې بین ملي ټولنې سره مرسته وکړي.
د طالبان حکومت په داسې حال کې د خلکو د اړتیاو او د خپل حکومت د لومړیتوبونو پر اساس د نړیوالو مرستو په تنظیم ټینګار کړی چې په دې وروستیو ورځو کې سره صلیب او سره میاشتې د ټولې نړیوال فدراسیون د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو خبرداري ورکړي او د بشري مرستو د بڼې او د مرستې رسوند چارو مدیریت ته په بیړني ډول د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. وقت طالبان دو بیرسیدو وروستا افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې ډیری کمی شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر منوریدونکو، د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام رئیس شاویلی د افغانستان د نفوس د درې می برخې د لوږې څخه د کړېدو یادونه کوي. مېرمن شاویلی زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د دومره زیات شمیر خلکو خوړو ته اړتیا د اندېښنې وړ ده.
په افغانستان کې بشری ناورین ډیر پراخه دی. په تیر څه د پاسه دوو کلونو کې مونږ ولیدل چې په افغانستان کې بشری ناورین څومره زپون کې وو. خو د بسپنه ورکونکو د سخاوت مندانه مرستو پر مټ مونږ وکړای شو چې ملیونونه خلک له قحطۍ څخه وژغورو. مونږ ولیدل چې دغه قحطۍ د خلکو پر ژوند څه ډول اغیزه کړې. په تیر ژمي کې مونږ ولیدل چې د شپږ ملیونو افغانانو او اوس د افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه له ولګ لسره مخه ده. دا یو لوړ شمیره ده. لدی عمله د افغانستان حالت لا هم د کډاو څخه ډک دي. خو په ورته وخت کې مونږ هغه بدلون هم ګورو چې مونږ وکړای شو هغه رامنځته کړو. ډیر خلک موجود دي سره لدی چې دغه خلکو شمیر کم دي، خو له زیاتو مرستو وروسته یو ثابت اقتصاد ور داخل شوی دي. مونږ باید په یاد ولرو چې د افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه اوس هم مرستې ته اړتیا لري.
خو پښتنه ده چې که افغانستان نړیوال مرستې ترلاسه نه کړي، دا به څه ډول بشري زیان رامنځته کړي؟
د دغه مرستو د کمښت بشري زیان چې په دې اړه د اقدام نه کولو له امله رامنځته کیږي، د دې اصلي قربانیان به ښځې او کوچنیان وي. ما له ښځو سره لیدنې درلودې. دوی ماته وویل چې اوس اړ شوي چې د درې وخته خوړو پر ځای یو وخت خواړه وخوري. مونږ پوهیږو چې مونږ درې وخته خوړو ته اړتیا لرو. د خوړو کم خوراک د کوچنیانو وده او د هر انسان د کار وړتیا راکموي. هغه څه چې مونږ ورته اړتیا لرو هغه دا دي چې مونږ باید په همدغه کچه خواړه ترلاسه کړو. د دې لپاره چې مونږ یو صحتمند ژوند ولرو، مونږ باید د حد اقل اړین خواړه ترلاسه کړو.
تاسو کافي خوړو ته د نن لاسرسي له امله د کوچنیانو او ښځو پر روغتیا د اغیزو په اړه خبرې وکړي. د افغانانو څو سلنه نفوس د خوارځواکۍ سره مخ دي.
د افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه خوراکي مسؤلیت نه لري. درې میلیونه کوچنیان سخت سوی تغذیه سره مخ دي. شاوخوا یو میلیون امیدواري او هغه ښځې چې خپلو بچو ته شیدې ورکوي زموږ د پروګرامونو برخه والي دي. د دې معنا دا ده چې دوی خوراکي مسؤلیت مرستو او غذایی موادو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته کې مونږ دغه خلکو ته داسې توکي ورکوو چې په دوی کې د خوارځواکۍ مخه ونیسي. د خوارځواکۍ درملنې ورستنې کار دی چې باید ترسره شي.
که نړیواله ټولنه د افغانستان سره مرسته ونه کړي او دوی هغومره پیسې چې افغانستان ورته اړتیا لري افغانستان ته ور نه کړي، د افغانانو سره د مرستې لپاره کومې نورې متبادلې لارې موجودې دي؟
د افغان کورنۍ لپاره متبادل ډیر خراب دی. د دې معنی دا ده چې دوی اړ دي چې خپل ورځنی خوراکي موادو مقدار کم کړي. دوی باید د ورځې یو وخت ډوډۍ وخوري. د دې معنی دا ده چې مونږ به اړ شو چې بسته بسته کورنۍ ته د خوراکي موادو د مرستو ورکول بند کړو. مونږ لاله په خوا دا کار کړی دی. د 2023 کال د مارچ په پرتله د سږ کال مارچ کې مونږ خپل مرستې نږدې نیمایي کمې کړې دي او په دې اوړي کې به مونږ خپل مرستې لا پسې هم کمې کړو. تیر میاشت کله چې ما د میاندو سره خبرې کولی مونږ دوی ته خپل ورستنې مرستې ورکړي. زیاتره خلکو ژړل. دوی پوښتنه کوله چې دوی به اوس څه کوي. د دې معنا دا ده چې اوس به دوی او د دوی کوچنیان له دې عمله کړیږي.
ډیر افغانان امریکا غږ او په ځانګړي ډول د امریکا غږ رادیوي پروګرامونو ته د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو پی د خوړو د ویش په پروګرامونو کې د رونټیا د نشوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي چې ستاسو اداره هغه خلکو سره مرسته کوي چې ستاسو له کارمندانو سره اړیکې لري او هیڅ مرستو ته اړتیا هم نه لري. د دې کار لامل څه دی؟
زمونږ د مرستو ویش کې د رونټیا کمښت نشته. مونږ نشو کولی ټول اړو خلکو سره مرسته وکړو. له دې امله د هغه میرمنې چې له کوچني ماشوم سره یو ځای وږي ویدي کېږي لپاره ستونزمنه ده چې پوه شي چې له هغې سره ولې مرسته نه کېږي. مونږ د دوی سره په دې اړه چې مرستې کمې دي خبرې کوو تر څو دوی پوه شي چې ولې له دوی سره مرستې نه کېږي. له دې امله مونږ په خپلو کارونو کې شفاف یو. مونږ داسې میکانیزمونه لرو چې خلک کولی شي د هغې له لارې مونږ سره تماس ونیسي او له مونږ سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. د بلګې په ډول مونږ د ټلیفون یو دایمي لیک لرو چې خلک کولی شي مونږ ته د هغې له لارې زنګ ووهي. خلک کولی شي مونږ ته د خپلې خوښې په ژبه زمونږ له نارینه وو او ښځینه وو همکارانو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. مونږ ته یوازې تیر کال خلکو 400 زنګونه وهلي دي. خود مراسو د کمخ لامل بدبختانه مونږ د دوی سره د زیاتو څکولو وړتیا نه لرو.
درنوریدونکو، پاکستان په هند کې روانې ټاکنې د نږدې څخه څاري. اسلام آباد لدې عمله په قهر دی چې هندي سیاستوال د رای ورکوونکو د راجلبولو لپاره د پاکستان په وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. د امریکا ژا خبريالي سارا زمان په دې اړه راپور شالې دی او تاسو ته نظرانه یوسف زی پښتو ژباړه اوروي.
د لاهور ښار ته نږدې د سیرینا په نوم د نساجۍ فابریکې د نړۍ د ځینو لویو برانډونو او سوداګرو لپاره توکي تولیدوي، خو ګاونډي هند چې د نړۍ د سترو بازارونو نه دی د پاکستان سره سوداګریزې اړیکې نه لري.
مونږ به ارزانه خام مواد ترلاسه کړو کوم چې مونږ د سوداګرۍ له بندیز د مخه ترلاسه کول. په هند کې خلک زمونږ رنګارنګ توکي خوښوي.
اسلام آباد د 2019 کال په اگست کې د هند سره سوداګري ورسته له هغه وزندوله چې نوې ټیلی په یو اڑخیز ډول د جمهور کشمیر د لانجمنې سیمې د خپلواکۍ امتیاز واخیست. پاکستانی سوداګر د لومړي وزیر شهباز شریف د نوې حکومت غواړي چې د اقتصادي کړکېچ د کمولو لپاره سوداګري سي اړیکې بیا پیل کړي. خو د هند پټاکنو کې د پاکستان په اړه لومړی وزیر نریندر مودي د اپوزیشن ګوند په پرتله زیات سخت دریځ لري. هغه وایي چې د پاکستان سره په پولي باندې ټیرریستي فعالیتونه وزبي.
کله چې زما وخت ورسېدم ما وویل چې بس دي، نن پاکستان اړې ته شکایتونه کوي او ژاړي چې مونږ وژغوري مونږ وژغوري.
پاکستان او هند چې دواړه په اټومي وسلو سمبال دي سو جنگونه کړی دي. دواړه یو بل په سرحدي ترګري تورنوي. پاکستانی کارپوهان وایي چې هندي سیاستوال د پاکستان په وړاندې د نرم چلن توان نه لري.
د کانګرس ګوند هم هڅه کوي چې مودي په پاکستان کې د شریف کورنۍ د ملګري په توګه انزور کړي. دا یو بلګه ده. دوی سخت دریځ رای ورکوونکو ته په ځانګړې توګه بی جی پی ته خطاب کوي او دوی وایي چې د کانګرس ګوند به د پاکستان په وړاندې سخت دریځ ولري.
خو اوس چې مودي د درېمې دورې لپاره د ټاکنو ګټلو ته سترګې په لار دی، په پاکستان کې ځینې فکر کوي چې هغه به د سختو خبرو باوجود د پاکستان سره صلح وساتي.
نو که هغه تاریخ ته پام کوي نو هغه باید یو څه میراث پرېږدي. زما په فکر چې دا د مودي لپاره یو چانس دی چې له پاکستان سره د سولې په برخه کې په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي.
کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په پاکستان نیوکې ښایي ځینې هندي رای ورکوونکي راجلب کړي، خو کله چې ټاکنې پای ته ورسیږي د دواړو خواوو حکومتونه به د ټاکنیز کمپاین بیانات هیر کړي او د مسلو د حل لپاره به په خاموشۍ سره کار وکړي. دا و د ساره زمان د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متکو. د امریکا غاګ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د ولسمشری په ټاکنیزه مبارزو کې ډیر کم داسې موارد شته چې جمهور رئیس جو بایدن د ډونالد ترامپ ټاکنیز تمونه پکې هم نظر دی. په دغه کې یو د جمهور ریاست لپاره یو فعال وکیل کاندید رابرت اف کینیډی دی چې د مشهور سیاسي کورنۍ غړی دی، او دواړه په اړه باور لري چې هغه به یوازې په ټاکنو کې خرابې رامنځته کړي. د امریکا جغ د خبريال سټیو هیرمن د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
په امریکا کې سروګانی خای چې شاوخوا نیمایي سب شوی رای ورکونکو ویلي چې که چانس ورکړل شي دوی به د دې کال پر رایو کې د ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په ځای بل څوک غوره کړي.
کتا سو دا تصور کړی چې دا هیواد به د نومبر په میاشت کې څنګه ښکاری کچيري ولسمشر ترامپ یا ولسمشر بایدن وګټي، نفاق به دوام ومومي، غوسه، ویره، ګډوډي او ټولنیز درز به دوام وکړي. د دې د پاتې رسولو یا وزیرې لارز ما د نوماندې د کامیابی دوه لارې ده.
د ولایلاجا اسبه اختلال لامل د کینیډي غږ درون شوه دی. هغه د خپلې ناروغۍ لامل د دیموکراتیک ګوند په ابتدایي ټاکنو کې د برخي اخیستنې نه دی منل شوی.
رابرت اف کینیډي جونیئر از نات ګوینګ ټو بی د نیکست.
جورج ټاون پونتن پروفیسور هانس نو د نورو سیاسي پوهانو سره موافق دی وای چې رابرت اف کینیډي براتلونکي ولسمشر نه وي. خو بایدن او ترامپ کمپاین دواړه لدې کبل اندېخمن دي چې د رایو په پاڼو د کینیډي نوم په هغه ایالتونو کې چې د سخت مقابلې احتمال پکې دی د هغه یو سو زره رائے هم بد اغیز ولري.
چینج دی اؤټکم اف دات اف دات سټیټ.
دا کیدای شي د دې یالت پایلی بدل کړي که چیرې دا یالت په کافی اندازه لوی وي او په ټاکنو کې مقابله خورا سخت وي، کوم چې موږ یې تمه کوو. نو دا کولای شي د سیالۍ پایلی بدل کړي.
د کینیډي د کورنۍ غړي د رابرت کینیډي په دې پریکړه خوښ نه دي او هڅه کوي چې هغه په ټاکنو کې د ځان نومولونه منع کړي. په دې مخالفت کې د خپلواک نوماند خور کیری کینیډي هم شامل ده.
موږ غواړو خپل احساس په ډیر روښانه توګه تاسو ته وایو چې د امریکا لپاره غواره لارا د نورو څلورو کلونو لپاره د جو بایدن او کاملا هاریس بیا انتخابول دي.
پروفیسر نول وایي چې د واکسینونو او د کرونا د وبا په اړه د کینیډي لانجمنی ویناوي او د هغه د پلار او تر د وژنې لکبله هغه ځینې ملاتړي راجلب کړي دي. د کینیډي ټیم د امریکا غږ غوښتنه رد کړه چې د نومان سره مرکه وکړو او ویل چې کمپاین پریکړه کړي چې دا مهال هغه یوازې د متحده ایالاتو هغه مطبوعاتو ته مرکې ورکوي چې د امریکایي لیدونکو لپاره وي. دا د سپینی مانی خبريال سټیو هرمن د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
او نادیا مجیدی د افغانستان څخه برتانیا ته کډه شوې ده، خو هغه غواړي چې خپل مورنۍ خاورې سره پیوستون ژوندۍ وساتي، ځکه خو یې ورته د یونایټیډ ګلوبل په نوم یو خیریه ټولنه جوړه کړې. نور حال پر پټ کوي.
ندیا مجیدی په دو کلنۍ کې لخپل کورنۍ سره له افغانستان نه بریتانیا ته راکړه شوی و، خو هغه غواړي چې لخپل مورنۍ خاورې سره په وستون ژوندۍ وساتي، ځکه خو یې ورته د یونایټیډ ګلوبلی په نوم یو خیریه ټولنه جوړه کړې ده.
او بابا هم همیشه به یاد ما میداد چې شما د لندن هستین، زیاد باید از امی موقع استفاده کنین که ام یک روز خدمت به امی جامعه که زندگی میکنین برای تونا خدمتتان برسه و هم به وطنی که از اونجا آمدین.
نادیا مجیدی لپا پهنتون که وچی زینو زدکون کتبای زدکر ورکوالی او له هغه تر لاسه سوي پیسې به افغانستان ته لیږلی. همداسي ورو ورو خپل خیریه ټولنه پسې پراخه کړه.
از نگاه تحصیلات ما در مکتبای مختلف در ولایت‌های مختلف میریم، در مکتبا میریم میبینیم که شاگردا چی نیاز دارن، استادا چی نیاز دارن، باز امو مثلا قرطاسی ها و چیزها برشون تقسیم میکنیم. از نگاه صحت ما فعلا یک کلینیک در هلمند واس کردیم برای خانمای حامله دار که دمی جریان حامله داری میتونن اونجا برن، هم به دوا گرفتن، به ماینات میتونه مثلا دکتر رو ببینن، ماینه خون بتن، هر چیز که نیاز داشته باشن دمی وقت حامله داری میتونه از این کلینیک بگیرن.
ندیا مجیدی وای په افغانستان کې چې به کله د خپل خیریه ټولنې شونځیو کې د شپږم ټولګي انجونې لیدلې نو ډیره به ورته زوریدله ځکه چې د طالبانو رژیم یې پر لوړو زده کړو بندیز لګولې دي.
نه خیلی سخت بود چون اونجا که رفتم در مکتبا از شاگردا کلشان زیر صنف 6 بودن، باز یگان تا بود که مثلا صنف 5 بودن و زیاد جگر کنی میکردن که مثلا در آخر سال کامیاب که شوام دیگه مکتب از ما خلاص میشه یا صنف 6 که میشن. نصیحت ما ایز کرد تا وقتی که سیچویشن پس بره که مکتب آواز شوه بعد صنف 6 تا او وقت میتونه که مثلا دهی سنفای آنلاین درسای خود ادامه بتن یا کتابای سنف 6 و بالا را بگیرن و در خانه درس بخوانن که حداقل از تحصیلات دمی چند وقت نمانن.
په افغانستان کې بیوزلی ته په کتو نادی مجیدی پر بهر میشتو افغانانو ژغ وکړ چې لخپلو هیوادوالو سره د خپل ونډه مرسته وکړي.
نصیحت ما به می افغان دایسپورا است که تا جای امکانات آدم کوشش کنه که هم به جامعه که فعلا زندگی میکنیم هم به روزونا خدمت کنیم و هم به وطن خود. میتونه که یا از طریق چرتی باشه، یک مؤسسه یا یک مؤسسه از نگاه مالی کمک کنن، یا از نگاه وقت مثلا اعضای تیم یک مؤسسه شون، یا میتونن یک کار دیگه کنن که حداقل یک خدمت به وطن شون.
ندیه مجیدی وایی په بریتانیا که د افغانانو خیریه ټولنې که تر یوه چتر لاندې کار وکړي نو افغانستان ته ډیره ګټه رسولی شي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نړۍ د خوړو د جایزې کمیټې د مې پر 9 نیټه د خوړو د نړیوالې جایزې ګټونکو اعلان کړل. دغه جایزې ګټونکو بریتانوي ډاکټر جیفری هواتین او امریکایي ډاکټر کاری کوولر دي. یادو پوهان ته د نړۍ د فصلونو د تنوع د ساتلو په لار کې د مشرتابه په خودلو او د خوړو نړیوال مسؤلیت ته متوجه جدي ننګونو څخه د دفاع له امله دغه جایزه ورکړل شوې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې دواړو پوهانو د سوال برټ په نوم په ناروې کې د تخمونو د نړیوالې زیرمې په جوړولو کې کلیدي رول درلود. د دغه زیرمې د جوړولو موخه د فصلونو د تنوع د ساتلو لپاره د یوې اوږدمهاله زیرمې جوړول دي. د نړۍ د خوړو د جایزې بنسټ دوه ستر نومیالي مشران ډاکټر جیوب هاوتین او ډاکټر کاری فاولر ستایلی دوی په نړۍ کې د تخمونو د تنوع ساتلو کې مهم رول لوبولې. دواړو پوهانو په نړۍ کې د تخمونو د زیرمې څخه د ملاتړ لاره دغه کار تر سره کړي. د تخمونو د بیلابیلو ډولونو د ساتلو په برخه کې د جایزې ګټونکو په کارونو کې د تخمونو نړیواله ذخیره جوړول شامل دي. وروسته له هغه چې دوی دغه ذخیره پیل کړه، یاد ذخیره له 1 میلیون څخه د زیاتو فصلونو ډولونه او له 6000 څخه زیات انواع لري. یو ځانګړی بوټی له 10000 څخه زیات ډولونه درلودل شي. ساينس پوهان د نورو پایدارو فصلونو د رامنځته کولو چې زیات محصولات ورکړي او زیاتو خلکو ته خواړه برابر کړي دغه تخمونو سره مزدوج کوي. خدا کار یوازې د تخمونو د تنوع لاري ممکن دي. هغه وخت چې موږ ورته اړتیا لرو د دوی د فوق العاده کار لاري جیف او کاری نه یوازې دغه بوټی خوندي کړي، دوی د کارنې د بنسټونو د پیوړی کولو لاري نړیواله ټولنه سره را نږدې کړي ده. دا سر مقاله د امریکا غږ نظر بیانوي.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.